سرطانی ناروغۍ په ځانګړي ډول په ښځو کې ډېرې شوي، یعنی په هرو نهو مېرمنو کې یوه یې د سینې په سرطان اخته ده، چې دا د اندېښنې وړ مسله ده. لکه څنګه چې لیدل کېږي، په 20,000 کسانو کې 15,000 خپل ژوند له لاسه ورکوي.
متخصص ډاکټران وایي سرطان دوه لاملونه لري. یو ژنیټیکي دی چې مخنیوی یې ډېر ستونزمن دی، او بل لامل یې غیر ژنیټیکي دی چې د مخنیوي وړ دی. ډاکټر سید حبیب اروال همدارنګه د دې رنځ عمده لاملونه په خوړو کې بی احتیاطي، د مخدره توکو کارول، بې وزلي، د اوبو لږ څښل، ورزش نه کول، ککړ چاپیریال او داسې نور په ګوته کوي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي په ټوله نړۍ کې د سرطانونو تقریبا 100 ډوله پیژندل شوي دي، او له دې جملې د سږو او سینې سرطانونه په سر کې ځای لري. په ورته وخت کې د سرطان پر وړاندې د مبارزې بنسټ افتخاري مشرې ډاکټر نسرین اوریاخیل وویل دغه بنسټ د سینې د سرطان په تړاو د عامه پوهاوي پروګرامونه په ټولو پوهنتونونو او ښوونځیو کې په لاره اچولي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د معلوماتو په اساس اوسمهال د سرطان د تشخیص او درملنې دوه مرکزونه د کابل په جمهوریت او استقلال روغتونونو کې فعالیت لري، او تمه ده چې په راتلونکي کې د کابل په طبي پوهنتون کې هم یو مرکز جوړ شي. خو په وینا یې تر اوسه په ولایتونو کې داسې مرکزونه موجود نه دي.
روغتیا د ژوند شتمني. په همدې خبرونه کې واوري
دوستانو، پروګرام ته خرغلی. په دغه خبرونه کې نن ورځ د سرطان د ناروغۍ د مخنیوي او عواملو په تړاو به تر ډیره بحث ولرو. په پروګرام کې د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د سرطان د کنټرول د ملي پروګرام مسؤول ډاکټر صاحب میهن عبدالله زموږ میلمه دی، او په دې تړاو به د افغانستان د عامې روغتیا وزارت له نویو هڅو هم موږ ته معلومات راکړي. ډاکټر صاحب، راځو د خبرونې په سر کې که موږ ته دا وویاست چې سرطان ناروغي په نړۍ کې، په تیر بیا په افغانستان کې څومره ګواښونکې ناروغي ده؟
ډیره مننه، ډیره ښه پوښتنه مو وکړه. دې نه مخکې چې انشاءالله بس به ولرو او د اوریدونکو پوښتنې ته به هم ځواب ورکړو، مهمه دا ده چې پوه شو چې آیا څومره غټ ګواښ دی دا ناروغي. متاسفانه چې د سرطاني ناروغي چې دی د زړه ناروغۍ نه وروسته دویمه غټه ناروغي ده چې ډیر خلک پی اخته کیږي او متاسفانه ډیر کسان مړ کیږي. یعنی په هر روز شپږ مړینو کې یوه مړینه د سرطان له کبله منځته راځي. او کچیر منګا د ایډز، د تبرکلوز او د ملاریا دا ټولې مړینې سره او یا ناروغۍ سره یوځای کو، بیا هم د سرطان د ناروغیو د اخته کېدو او د مړینو شمیر ته نه زیات دی، دومره غټ ګواښ دی. بل مهم خبر ده چې شپږ کاله مخکې چې کوم ارقام و سازمان صحي جهان یا نړیوال روغتیایي سازمان ویلي چې په شپږ کاله مخکې 12 میلیونه کسان اخته شوي وو. په خو نوي ارقام چې څو میاشتې مخکې خپاره شو 12 میلیونه کسان ته رسیدلي وو. یعنی شپږ کاله مخکې 8 میلیونه کسان مړه شوي وو متاسفانه، او تیر کال 2013 کې 9.5 میلیونه کسان مړه شو متاسفانه. او داسې ویل کیږي چې دا ارقام به 10 کال وروسته تقریبا 50% زیاتیږي. او بل غټ ګواښ دا دی چې اکثره دغه ناروغۍ اخته کېدل او مړینه په وروسته پاتې هیوادو کې به ډېره زیاتیږي. نو له دې کبله ډېر غټ ګواښ دی، او مهمه دا ده چې موږ ورته چمتووالی ولرو.
ډېر زیاته مننه ډاکټر صاحب. په عواملو به هم رازو اوریدونکو ته او د دوی پوښتنې هم اخلو. زموږ د اړیکو شمیرې دي دوستانو 0999045 او بله شمیره هم ده 0978225. دا مو د سټوډیو د ټلیفون شمیرې دي. تاسو هم کولای شئ چې په خبرونه کې برخه واخلئ او له ډاکټر صاحب نه په مستقیمه توګه خپلې پوښتنې راح کی. دا محل یو اوریدونکو به واخلو. مهرباني وکړئ، روغتیا د ژوند شتمنی
په اړه تاسو تماس نیولای.
خره لای پروګرام ته مهرباني وکړئ که پوښتنه لرئ.
او دا بیماری نه بیماری عمر نه ماته نشته نه غواړم چې بیماری نه ځان اچلې وکړي. ناره مې بدن ناره مې ستور زی آرام نه راکړي. خو مې نشته دا کې سره والله کې تقریبا ډېر مزور شو.
سمه دا ډاکټر صاحب محترم که څه هم موږ موضوع ته
خو مې نه سودا سوجي لري و سوجي نه مانده این فوج کما کو کاتی بیگم نه فوج دا راشه ښه
سمه دا نو ډاکټر صاحب تاسو ته مشوره درکې پلانډو کې به برزو موضوع اړوند بحث به ولرو
او خب زما موضوع هم نه ده او زه د مشکل متخصص هم نه ما خو فکر کوم چې مشکل لري تشویش لري خبر دی چې د رواني ناروغي یو ډاکټر صاحب ته مراجعه وکړي چې ان شاء الله د الکترونیک د معلوماتو نو ورسته ورته توصیه وکړي او کدي شي بیا دوا هم ورته توصیه وکړي
بله ډاکټر صاحب مخکې تاسو هم یادونه وکړه چې سرطانی ناروغي په افغانستان کې هم مخ په پراخېدو ده عوامل په اړه کې یو څه وایئ چې مهم عوامل تاسو په څه کې ګورئ
په مجموع کې کله چې موږ د سرطان د عواملو یا علتونو په حق لږیږي دوه اصطلاحګانې استعمالیږي یو دا چې د سرطان عامل څه شی ده او بل دا چې کم خبرې دي یا کم فعالیتونه دي چې هغه د سرطان وخته کېدو چانس زیاتوي نو دا ډیر باید موږ محتاط اوسو چې دغه دوه کلمو په استعمال کې تقریبا د 300 څخه زیات داسې مواد کشف شوی دي چې هغه سرطان زاد یعنی د سرطان سبب ګرځي علتونه چې دي چې دغه مواد متاسفانه زمونږ په هوا کې زمونږ په اوبو کې زمونږ په خاوره کې په خوراک کې په دشان کې موجود دي د مثال په توګه زه به تاسو ته سګریټ یاد کړم په سګریټ کې په یو سګریټ کې تقریبا 20 مواد شته کیمیاوي مواد شته چې 20 کیمیاوي مواد کې چې ذکر شوی دي 250 مضر دي په دغه 250 کې 50 چې دي هغه د سرطان سبب ګرځي همدغه سي مواد زمنګ په اوبو کې دي مثلا په اوبو کې او ماده د پنه مناله دي ارسنیک باندې دي چې دا هم د سرطان سبب کیږي بل علت چې دي هغه ده مثلا خپل بعضی میکروبونه دي بعضی انتانات دي انتانات چې دي د ټولو سرطانونو د 15% مړینو سبب کیږي چې په دغه هغه کې میکروبونه کې یا انتاناتو کې اچ پایلوري ده کنو مې اوریدلې تاسو د معده میکروب ده همدارنګه زیړې ده هپاتایټس بی ورته وی بیا بل هپاتایټس سی ده همدارنګه اچ پی وی ده چې عموما په ځانون کې د سرطان د عنق په میکروب اخته کوي د میکروبي یا بیولوژیکی علتونه دي همدارنګه انوایرنمنټل او محیطی دي چې نن سبا د محیطی عوامل ډیر باسته خصوصا د هوا ککړتیا چې د هوا په ککړتیا کې هغه مثلا د پکورونو کې د شیانو سوځول دي همدارنګه په فابریکو کې د شیانو سوځول دي همدارنګه په شفاخانو کې د ټول چې دي متاسفانه په دوه کې زهرجن مواد شته چې هغه موږ تنفس کوو او یا هم موږ خرو او یا هم په مختلف موادو کې تولیداتو کې شاملېږي چې هغه مصرف نه ورسته په مرور د زمان سره زمنګ په بدن کې تغیرات راوړي او بل اخر په سرطان اوړي
دوستانو روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام له ازادي رادیو اوري په دغه خبرونه کې نن د سرطاني ناروغیو د مخنیوي او عواملو په اړه خبرې کوو دا اوس یو اوریدونکو به واخلو بیا به راو ګرځو خبرونه ته سلام علیکم
وعلیکم السلام خورجان ته سلام او ډاکټر صاحب ته د ازادي رادیو ټول اوریدونکو کارکونکو سلامونه وایم
سلام
مخان حمدره دې له زابل ولایت کلب خار خار ته سره فړی کیم
همدرد صاحب خره له خبرونه ته روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام نن سرطانی ناروغیو ته زنګړې ده یو تاثر که بوختنی مېرمنې
ډیره زیاته مننه ډاکټر صاحب زبیان سلامونه وایم او پوښتنه مې ده مونږ څنګه په یو چې خدای نه کړدا اوس زو په سرطان ناروغي اخته ما هغه لا کوم هغه باندې مونږ په یو یعنی چې مرزي اول مې سره دی دا یو او بل دا مونږ څنګه کولای شو چې کوم درملو یا کوم څنګه استفاده وکړو دا نه کړل دغه ناروغ سره مخامخ نشو یعنی له سړا وا سره د توفر لري له ګرم وا سره له سره کوم وا سره توفر لري چې موږ له وڅخه دا دغه دغه پوښتنه نیکه ما ته جواب ورکړي
همدرته به ډیره مننه دغه پوښتنه به ډاکټر صاحب جواب کړي ډاکټر صاحب تاسو مهرباني وکړئ
همدرته به ډیره مننه وعلیکم السلام اسما سلامونه مومنه یو شی چې ډیره مهمه ده چې هر کله زمونږ بدن په دوامدار توګه د یو سیس سره مواجه شي، مخامخ شي چې هغه زمونږ بدن ته نقص رسي، نو هغه د لس پنځه لس او شل کالو په تیریدو سره هغه د سرطان سبب ګرځي. مثلا د معدې اته د معدې ناراحتي ده، یعنی تاسو به فکر کوئ چې معده ناراحتي ده او یو کس د مشکل لري حتی لس پنځه لس شل کاله، هغه خدا نخواسته بالاخره د هغه سبب کیږي، معده د سرطان سبب کیږي. یا مثلا یو زخم ده، یو عادي زخم ده که تاسو فکر کوئ چې هغه تاسو خیال ونه ساتئ، پام ونه ساتئ چې هغه جوړ شي، هغه کیدی شي که په یو کال خدا نخواسته داسې زخم پات شي، هغه کیدی شي چې د سرطان سبب کیږي. او یا دا چې یو شیش سره فزیکي لحاظ نه، یو شیش سره مخامخ کیږي او تاسو زان ضربه وینی، هغه هم سرطان سبب کیدی شي. یعنی هر صدمه چې دوامدار توګه تاسو ته متوجی، هغه د سرطان سبب کیږي. چې مخکې هم عرض وکړ چې هغه کیدی شي چې په محیط کې مو ګرد و خاکی دوړی هر شی، یا دا چې کوم میکروب چې هغه سود په میکروب مثلا هر وخت سره مواجه شي، نو دغه نشان ته باید تاسو متوجی اوسئ. متاسفانه یو شی چې ډیر مهم هغه دی مهم دی چې اکثر سرطانونه چې دی دا د تومور په شکل وي، او هغه تر هغو چې هغه پړسوب منځته نه راغلی یا غوټه منځته نه لغلی یا تومور منځته راغلی نه، نو ډیره مشکله ده چې سړی پې پوه شي چې والا په سرطان اخته ده. ځکه خو اکثره مریضان چې دی په ډېر وروسته مرحلو کې سټیجونو کې د ډاکټر صاحبانو په واسطه تشخیص کیږي. نو کچیرې هر ډول ناراحتي تاسو ولرئ او تاسو فکر کوئ چې دوام خوړه جوړ نشولې، خپل طرز د ژوند مو بدل نه که، عادت مو بدل که، هغه سره جوړ نشي، نو باید تاسو ډاکټر صاحب ته ورشي. خو په هغه وخت کې چې تاسو پوه شئ تاسو په تکلیف کې، نو هغه وخت کې به دا ډیر شوی. او هر سرطان چې دی هغه خپل نښانې لري. مثلا د کولمو سرطان چې دا کچیر مثلا تاسو پوه شئ چې والا د خپل په غایته موادو کې متغیرات راغله، مثلا فکر کول چې تاسو اسهال شولې، بیا کله قبضیت شولې، یا کله وینه راځي او دا دوامداري، او یا هم کلمو مو درد وک، نو دا کې دي شي خدا نخواسته په کلمو کې سم مشکلی. ایا دا چې د سیدی سرطان، سیدی سرطان مثلا کې دي شي رنگ بدل شي د سیدیو، یعنی د تیو سره یا یو وړه غوټه منځ راشي، او دا غوټه هغه وخت کې متاسفانه چې په نظر نه راځي، باید خزینه خپل خپل سینې په میاشت کې یو دفعه معاینه کی. نو ډیره مشکله ده چې پوه شي چې نخې نښانې سیدی او څنګه سړی پوه شي. خو مهمه دا ده چې تاسو پوه شي چې آیا تاسو داسې یو شي سره مواجه هستئ چې هغه خدای نه کی بیا د سرطان سبب شي.
ډېر زیاته مننه دوستانو، تاسو هم کولی شئ چې په خبرونه کې برخه واخلئ. زموږ د اړیکو شمیرې دي 0995 1530، او بل شمیره هم ده 0928 1550. د مو د سټوډیو د ټلیفون شمیرې دي. بل اورېدونکو ته ورځو، مهرباني وکړئ. بالکل ساتي غږ اورو، مهرباني.
زه ډاکټر صاحب نو پوښتنه لرم.
ښه، مهرباني وکړئ.
ڈاکٹر صاحب کرم دا پختہ رہا ماں داغا پمبارہ کی تھی پختہ نہ رہا ماں پالج پمبارہ کی تھی پختہ نہ رہا
مہربانی صاحب، مہربانی.
ہاں بس ماں ماما دے پالج والا دے مقصد بھائی وہ خود طرف چھڑے رہے کا مقصد کار میں کہیں کہنا
بھلے ہوں
وہ مقصد دے دو پارا اس کم درخ کی یہ مقصد دے سے منګه خدای روګر دا ما وسن لکه ما صدا یو خلې ترته کار نه کوي.
که چې موضوع د خبرونه دانه ده، خو مهمه ده چې فلج د سپو وجه من سره غلای ده. عمر سوده ستاسو د ناروغ
عمر خو به تقریبا د 50 کال عمر لري، ته څلور کال 50 کال عمر لري. ما د مخ هم دغه څه خرخ کېده او بس یکدم بس هم دغه یو طرف ته پاره شوی اوسه.
نه یوازې مخ یو برخه ده که ټول د بدن یو طرف ته ده؟
هم دا څه ده مخ یې ده، یو مخ یې ده، یو سترګه هم یو طرف ته ده. دغه
ډېره مننه، ډېره مننه.
خبرونه سره اوسه ډاکټر صاحب مشوره درکې، مهرباني وکړئ ډاکټر صاحب.
خو ډېر پښتنه وي خو چې زموږ خبرونه وخت کم د خدمات چې زین کې راځي سربرل پلسي په نامه یو هغه دی چې غس د بدن یو مخ هغه کیږي، هغه کېدی شي وایرسي هم وي، او یا هم کېدی شي چې د عمر د زیاتوالي کبه نور لتونی. خو زه مشوره مې داده چې تاسو د عصبي جراحي او یا هم عصبی داخله ډاکټر صاحبان ته ورشي او به تاسو ته بهتره مشوره او ان شاء الله تداوی درکې.
دوستانو نن ورځ په پروګرام کې د سرطانی ناروغیو د مخنیوي او عواملو په اړه خبرې کوو. په پروګرام کې د افغانستان د عامه روغتیا وزارت د سرطان د کنټرول د ملي پروګرام مسول ډاکټر میهن عبد الله زمنګ ملمدی او د اړوند ناروغي په اړه تاسو کې پوښتنه وکړي دا ډیر خوي بلوریدونکو ته ورزو او د دوی پوښتنه هم اخلو. مهرباني وکړئ.
بل السلام علیکم.
وعلیکم السلام. خرغ لای پروگرام ته لومړی هم ځان راو پیژنئ.
مهرباني نجا جان خوري تاسو او ډاکټر صاحب ته سلامونه احترامات.
وعلیکم السلام.
به خوشنا اسد الله وفا خبرې کوم.
وفا صاحب نن موږ سرطانی ناروغي په اړه بحث لرو تاسو سره کې پوښتنه. مهرباني.
مهرباني زما خو ډاکټر صاحب نو دا پوښتنه زما کنسل دی ستونی غنا ډیر لږ کله کیږي د ستونی د کنسل دی غټ شوی دی ډیر ډوډۍ نشم نه تیروای بیچاره ته وی دا کیدا جی دا سرطان وی دا احتمال لري دا سرطان به وی او نه وی دا پوښتنه مې ډیر غټ شوی دی بیا د ډاکټرانو رته وی دا عملیات کا بیا رته وی چې عملیات کاوما دا بیا سرطان نه جوړیږي دا پوښتنه مې وای.
مهرباني ډاکټر صاحب.
ډیر مننه وفا صاحب. دا د بدن هر عضو چې دا خپل وظایف لري او تنسل نه چي دی هغه زیاتره چې ډیر زیات تر نه حقل نه لسکل نه تل سکل نه پر خپل وظیفه دند تر سره کوي بیا دومره وظیفه نه لري. نو کچيري حتی په ماشوموالي کې هم مریض یا ناروغ په تکلیف کې بیا مریضيږي تنسل نه غټيږي نو باید بیا عملیات شي نه حتی ماشومان هم. نو تاسو باید عملیات کی چې تاسو په تکلیفې هر وخت پرسیږي او یو شی چې ډیر مهمه ده چې کله ډاکټر صاحب د ګوشګلو تلاړلې او هغه د عملیات تر سره کوي که یو خواهش ورنه وکي چې بیا هغه یو نمونه واخلي یو بایپسي هغه خو ورنه واخلي هغه بیا ولېږي پاتالوجي معایناتو ته چې بیا معلومه کی خپل د نویت څنګه ده د کله هر وخت چې مریضي کی د نویت څه شي ده بیا به تاسو خاطر جمع شي ډاکټر صاحب هم خاطر جمع شي ان شاء الله.
رښتیا محترم په دې ورسته یو کې چې کومې شمیرې خپلې شوې تر ډېره ویل کېږي چې سرطاني ناروغۍ په ښځو کې ډېرې لیدل کېږي ستاسو ارقام څه دي؟
بلې او متاسفانه چې په افغانستان کې ارقام موږ او د لومړي لاس ارقام نه لرو او دا صرف د افغانستان مشکل نه دی په هرو پینزو وروسته پاتې هیوادونو کې صرف یو هیواد کولی شي ارقام ورکی او نور تخمین دي زمونږ هم ارقام تخمینی دي شل زره ویل کیږي خو حتی سازمان سی جهانوی چې حتی کړي سلویخ زره کسان وي. نو یو علت چې خزب کې هغه زیات دي ارقام زیات دي بعضی علتونه شته بعضی خطری عامل چې په غوږ کې زیات دي او یو شی چې ډیر مهم دی هغه د سپیو سرطان دی چې هغه په افغانستان کې په لومړی درجه کې دی یعنی ټول نه زیات ناروغان د سپیو سرطان دي. نو همدغه ارقامو د سپیو سرطان په مجموع کې د په خزو کې د سرطانو شمیر زیات کړی دی او بل در چې بعضی د خطر عوامل چې دي مثلا د خطر عوامل د سرطان یو دی چې فزیکی فعالیت نه کول یعنی ورزش نه کول بل در چې چاختوب ده نو دغه دوه علتونه دي چې هغه په مجموع کې پس خزو کې د سرطان د مسراتلو خطر زیاتوي.
دو اوریدونکو ته د اوس یو اوریدونکو په لیکه کې دی. مهرباني وکړه.
وعلیکم السلام. نو د ذاتی رادیو کا اکاونټ ټول ته زما سلام ورسېږي.
وعلیکم السلام. په خیر راغلی خبرونې ته ځان هم راو پیژنئ.
زه مسعود نورستان ولایت نه خبرې کوم. ډاکټر صاحب نه مسوال ده دلته زما یو خسور لږ مریض دی ښه فکر کوم کولمې کې سرطان دی نه پوهېږم څه رقم دی خو څه چې ډوډۍ خوري هر څه چې دي ټول په الټه کوي او ډوډۍ نه شي تېرولی ګولي ورکوو ګولي کومه سریات نه لري نه پوهېږم چې دې سره څه رقم کول په کار دی.
ډاکټر صاحب تاسو څه پوښتنې لرئ ورنه؟
زه فکر کوم په مومو کې به وغږیږور سره جواب به ورکو او خاص مریض ته خو صرف اوه خدا ده چې مهمه ده چې عمر څومره دی مریض ناروغ
په بخښنه سره دوی اړیکه پرې شو
زه کوشش کوم چې د هر مریض خاص مریض ته مشوره د هغه لحاظ نه اتیکلی اخلاقیات لحاظ نه توابت هغه چې بیا خدای نه کیږي بیا هغه نه کی ځکه د هر مریض تاسو شخصا نه لیدلې نو مشوره ورکول دا شی لګغی خو په مجموع کې دوی ویل چې مثلا فکر کې چې د کولمو سرطان لري خو هغه راز علائم چې ویل هغه یا د مری او یا د معدې د ځکه چې کچیر د مری او د معدې مشکل وي بیا سړی استفراغ کوي او کچیر د کولمو مشکلی نو هغه بیا د غټو بولو مشکل لري یا به قبضیت لري یا به اسالات لري یا به وینه راځي نو دا شیان بی خو مهمه خبره دا ده چې که مثلا که یو کس د معدې تکلیف هم ولري یا د مری تکلیف هم ولري او هغه دوا واخلي یا نسخه دوه نسخه واخلي او نخې کیږي نو بیا مهمه دا ده چې اندوسکوپی معاینات وکړي یعنی بعض معاینات باید وکی پیشرفته تر وکی او اکثر ډاکټر صاحبانه میو دلی چې موږ د مریضانو ناروغانو اقتصاد سم نه نو اول دوا ورکي یو یا دو دوا ورکي خو کاغه چیرې اخونه کی تاثیرونه کی باید پیشرفته معاینات وشي نو زما فکر کوم چې کچیر ناروغ دی حالت ته رسیدلی چې ډوډۍ خوري او بیرته اړي او مثلا مریض ډنګر شوی هم وي اشتهایم خراب شوی نو جلال آباد ښار ته دراولي نورستان کې زه خبر نه یم فکر نه کوم چې دا بعضې معاینات وي هلته د اندوسکوپي ورته اجرا شي چې تو معلوم شي چې په مری او یا په معده کې څه مشکل ده چې استفراغ کوي.
ډاکټر صاحب محترم خپله دغه سرطانونه په څو برخو ویشل کیږي او بل ارثیت څومره رول لري؟
دا سرطانونه چې دي په مختلفه ډولونو باندې ویشل شوي دي. یو ډول دا ده چې یو په مجموع کې یو ورته جامد وي او بل د وینې سرطانونه دي. د وینې سرطانونه بیا درې قسمه دي او په مجموع کې تقریبا داسې ویل کیږي چې سل نه زیات سرطانونه تر اوسه پورې پیشندل شوی دی. او بیا د هر عضو سرطان بیا د همغې عضو په نامه زیاتره یادیږي. مثلا د تیو سرطان د تیو سرطان په نامه یادیږي، د سږو سرطان د سږو سرطان. بیا په هغو کې هم بیا مختلف سرطانونه دي. مثلا د تیو سرطان بیا خپل ډولونه لري چې په هغه کې مثلا یو دی چې د خپله د تیو د مختلفو برخو د کم ځای نه هغه شي، مثلا ډاکټل کارسینوما چې موږ ورته وایي چې هغه د خپله د تیو د قناتون نښې هغه کړي رامنځته شوی. نو بیا هر یو سرطان د سږو سرطان هغه مختلف قسمونه لري. نو دا قسمونه ډیر مهم ځکه دي چې کله ما مخکې یو معاینه یاده کړه په نامه د بایوپسي یا پیتالوجي معاینات، که چیرې تاسو تشخیص هم شي چې مثلا یو دانه لري یا سرطان لري، نو بیا موږ باید دغه پیتالوجي یا بایوپسي معاینات اجرا کړو چې دا کم قسم سرطان دی، یعنی د سږو کم قسم سرطان دی یا د تیو کم قسم سرطان دی، د معدې کم قسم سرطان دی. بیا دا موږ ته معلومی چې کیدی شي د دغه معدې د دغه سرطان مثلا اډینو کارسینوما یا سکوامس سل کارسینوما دوم د سرطان نه دی معدې. بیا دا موږ ته ښیي دا معاینات چې کم علت کیدی شي د سبب شوی، دا موږ ته وایي چې باید کمه دوا ور باندې زیات تاثیر لري، او دا هم راته وایي چې دا ډیر خبیسته او یا که دا ډیر هغه نه دی ډیر وژونکی نه دی. دا ټول معلومات موږ ته راکوي.
دوستانو، روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام له ازادي راډیو اوري. په پروګرام کې د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د سرطان د کنټرول د ملي پروګرام مسؤل ډاکټر میهن عبدالله زموږ میلمه دی او زموږ پوښتنې ځوابوي. بل اوریدونکي ته ورځو او د دوی پوښتنه هم اخلو. مهرباني وکړئ روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام اوري. فکر کوم ته دوی اړیکه پرې شوه. ډاکټر صاحب محترم، راځو دې ته چې د سرطان د مخنیوي لپاره څه باید وشي خو یو بل اوریدونکی اخلو. مهرباني وکړئ. اړیکه پرې شوه. په دې برخه کې به دې ته راسو چې د سرطان د مخنیوي لپاره باید څه کارونه وشي، کورنۍ څنګه کولی شي چې د دې نه مخنیوی وکړي.
کله چې موږ د مخنیوي کلمه یادو، دا په دې معنی ده چې څنګه یو سرطان بیخي منځته رانشي. بیا د کورنۍ په باره کې بیا خبرې کول څنګه ده. کله چې موږ وایو چې سرطان بیخي منځته رانشي، اول خو مهمه خبر ده چې مخکې ما هغه علتونه ذکر کړه، هغه علتونه څخه باید مخنیوی وشي، د هغه علتونو څخه باید لرې پاتې شو. یو شخص کولای شي او دولت باید څه شي وکړي. دا دوه مهم خبرې دي. بعض خبرې دي چې هغه د یو کس په وګړي په واسه کې دي، او بعض خبرې دي چې هغه د وزارت ساتنې په واسه کې دي، بعض خبرې چې هغه کې باید ټول حکومت وي. نو په مجموع کې داسې ویل کېږي چې دیش نه د 50% سرطانونه د مخنیوي وړ دي، او دغه فیصدي په پیشرفته هیوادونو کې او یا فیصد ترسی. مثلا اپا امریکا که او تحقیق چه ده هاروارد پندون لخواه شوه واقع تا ویلو چه سرطان نکدی چه ده او یا فیصد پوره، خدا بیاد آقا حکومت پا آقا پوره اره لری پا واسه پوره چه سمره کولشی مخنه ویوکی. مخی مثلا یو چه دیر مهم ده دست پا هرو پینزو مرینو که چه منسترازی ده سرطان، یو مرینه ده سگرتو لکبلا منسترازی. نو دا سیګریټ چې هم سوګی سکی د مختلف سرطان سبب کیږي، او کم کس چې سره مخامخ کیږي هغه هم په سرطان باندې مختګي. نو از ما هیله داره چې منګه د سرطان یو خو کس کوي باید وینسکو، دویم دار چې کم کسان چې مواجیدی ورته شاوخوا کې د سیګریټ سکون کې هغه باید لری شي تینا. دا یو خبره. دویمه خبره دار چې موږ انتانات لرو، مختلف انتانات لرو، خصوصا د افغانستان کې دا زیړی ډیر زیات شوی دی. زه نه غواړم چې هغه د هغه نمونه چې دلته ورباندې ښودل شوي دي هغه یاد کړم، خو یو هپاتایټس بی په نامه ده، یو د هپاتایټس سی په نامه ده. هغه د هپاتایټس بی لپاره واکسین موجود ده، نو باید واکسین وکړو موږ. دا ډیر مهمه ده که غواړو چې په زیړی باندې اخته نشو نو واکسین هغه ډیر خطرناک چې د هپاتایټس بی او سی هغه باندې باید واکسین وکړو. دا ډیره مهمه ده. بیا سلور نور بیخي عوامل دي چې هغه کولی شي موږ د سرطان د اخته کېدو چانس کم کړي، چې په هغه کې یو مخکې ما خبره یاده کړې د سیګریټ، بل دویم دا ده چې فزیکی فعالیت، یعنی که چیرې فزیکی فعالیت وکړي ستاسو په سرطان باندې د اخته کېدو چانس کمیږي. یعنی ستاسو په محیط او ماحول، په خوراک او هوا او اوبو کې به بعضې عوامل وي چې هغه به د سرطان سبب ګرځي متاسفانه، خو که چیرې تاسو سګرټ وکړئ ستاسو په اخته کېدو چانس د سرطان باندې هغه کموي. بله مهمه داره چې تاسو باید چاغي نه مخنیوی وکړئ. چاغي چې ده هغه د ډیرو سرطان، خصوصا د سدیر سرطان، یعنی د تیو سرطان، د مری د سرطان، او همدارنګه د کولمو د سرطان، او همدارنګه د پانکراس د سرطانو سبب ګرځي. نو دغه مهم عوامل دي چې لته نه باید مخنیوی وکړو. او یو شی چې ډیر مهم دا دی چې موږ د غیر صحی خوړو د خوړلو نه مخنیوی وکړو، او د صحی خوړو استعمال زیات کړو. کچیرې یو کس د میوو څخه استفاده وکړي، او همدارنګه سبزیجات څخه استفاده وکړي، د سرطان اخته کېدو چانس کمی خپل. او هر څومره چې د غیر صحی خوړو څخه موږ استفاده کوو هغه متاسفانه چې په سرطان د اخته کېدو چانس زیاتوي. مثلا کباب چې دی، کباب دا مستقیما کله چې غوښه کباب کیږي دا د سرطان سبب کیږي، سرطانی مواد په هغه کې منځته راځي. همدارنګه مالګه ده، مالګه مستقیما د سرطان سبب کیږي. یا که تاسو مستقیما مالګه خورئ، او یا دا چې په نور غذایی موادو کې اچوي، مثلا کورت چې دی، کورت کې چې اچوي دا د کورت سبب کیږي. مثلا په شمالي علاقو کې چې د کورت استعمال زیات ده، هلته موږ وینو چې د مری د سرطان چانس زیات ده، او د معدې د سرطان ارقام زیات دي. همدارنګه وچه غوښه، ما مخکې یاده کړه چې وچ غوښه هم د کې چون کله چې وچیږي هغه کې مالګه اچول کیږي، نو دا هم د سرطان سبب کیږي. مثلا ترو یا ترش مغدی پنیر دی، نه د نخ باید مخنیوی وکی. هر هغه شی چې سرکیږي دغه څخه مخنیوی وکی، ځکه چې کله کې سرکیږي خواړه هغه کې هغه صحی مواد چې دی هغه سوځول کیږي، او برعکس د هغه په ځای د سرطان منځته راوړونکي مواد تولیدیږي. دا ټول هغه دی، یعنی موږ کولی شو د خپل د ژوند د په بدلولو سره ته ډیره هده وکولی شو چې د سرطان په وړاندې مجادله وکړو، او د سرطان باندې د اخته کېدلو چانس کم کړو. یو سوال چې تاسو وکړئ چې څومره جینیټیکي ده، څومره محیطي ده. متاسفانه چې ما مخکې ویل چې د ټولو سرطانونو مخه موږ نشو نیولی، نو هغه دیش او 1500 خو به مونږ او کولی شو چې دا بیخي ماستر نشي. خو باز سرطانونه دي کچیر مونږ مخنیوی هم نه کولی شو، باید مونږ کوشش وکړو چې د هغه په ډیر ابتدایي لومړنیو مراحلو کې هغه تشخیص شي او بیا تداوی شي. مثلا کچیر په خارج کې په ډیرو هغه هیوادونو کې په پیشرفته هیوادونو کې مثلا په امریکا کې یا په انګلستان کې کچیر د تیو د سرطان له کبله یو کس مړ کیږي، نو هغه بیا د یو ناکامۍ ځای ده، ځکه چې هلته ټول وسایل منابع موجود دي چې د ستیو سرطان په وخت تشخیص شي. یعنی هم هغه صحي سیستم موجود ده او هم هغه ناروغ او هغه اجتماع دومره منابع لري یا دومره توانمندی لري چې وکولی شي چې سرطان په وخت باندې تشخیص کړي. نو ځینې سرطانونه چې مداخلات ورته کیدی شي، پالیسیګان ورته جوړ شوی، سیستم ورته جوړ شوی چې په وخت تشخیص شي، هغه کې یو د سدي سرطان ده، یو د رحم د عنق سرطان ده، یو د پروستات سرطان ده، یو د خولې سرطان ده چې متاسفانه په افغانستان کې اوس په د آخري ارقامو کې په لومړۍ درجه باندې راغلی په نارینهو کې. او همدارنګه د کولمو سرطان هم کولی شو مونږ په ابتدایي یا لومړني مراحل کې مونږ تشخیص کو او بیا بالاخره ډیر موافقانه مونږ تداوی کو.
ډیر زیاته مننه ډاکټر صاحب محترم. په افغانستان کې څومره د سرطاني ناروغیو د تشخیص او درملنې لپاره امکانات موجود دي؟
ما غواړم یو کتاب لوسته چې په هغه کې متاسفه نصر د افغانستان د تشخیص او درملنې وضعیت خراب ده، بلکې د ډېرو هیوادونو تشخیص او درملنې حالت خراب ده. په وروسته پاتې هیوادونو کې صرف 6% هیوادونه چې دي وروسته پاتې هیوادونو کې صرف 6% هیوادونه د هیوادونو په هغه کې په دولتي چوکاټ کې د پیتالوجی خدمات موجود، یعنی صرف 6%، یعنی یو په 5مه برخه باندې تقریبا، یو په 3مه برخه باندې. افغانستان هم متاسفانه مشکلات لري. نو موږ تقریبا 2 کاله مخکې د سرطان ناروغۍ د تشخیص او درملنې مرکز جوړ کړ چې هغه یو ابتدایي مرکز ده، او دا باید له هره ونه ساتو چې مثلا په پاکستان کې شوکت خانم چې ډیر مشهور ده، هغه تقریبا 6 کاله مخکې جوړ شوی و. او زه چې پروسه کال تلی وم هغوی چې دا قصې کولې، هغوی د 15 بسترو نه شروع کړله. ډاکټر صاحبان به له خارج نه راوخته، ځکه چې په پاکستان کې ډاکټر صاحبان متخصصین د سرطان ډیر نه و، او هغه پاکستانیان به و چې هغوی به خارج کې و د یو میاشت لپاره سو هفتو لپاره براغله. نو افغانستان هم دغه حالت نه فعلا هم دغه نه تیریږي. موږ صرف یو متخصص لرو د سرطانی ناروغیو داخله متخصص. موږ په جمهوریت روغتون کې چې دا مرکز جوړ کړی ده، په اول هغه کې موږ 6 بستر درلودل، اوس تقریبا 45 بستر ته رسېدلی ده، او دا امکانات ورځ په ورځ زیاتېږي. فعلا موږ په مجموع کې دا د سرطان ناروغي درملنه په درې ډول ده، یو جراحي ده، یو داخله ده، او یو شوایي ده. چې موږ داخله او جراحي خدمات لرو، خو د شوایي تداوی لپاره موږ هڅې پیل کړې دي. ان شاء الله 2-3 کالو کې به دا وشي، ګر چې موږ کوشش ده چې ان شاء الله 1 یا 2 کالو کې وشي، خو بعضې مشکلات شته او جدي هڅې روانې دي د حکومت لخوا، د عامې روغتیا وزارت لخوا، چې څنګه کولی شو چې ناروغان ته د تشخیص او بیا د درملنې امکانات هغه شي. سږ کال زموږ پلان دار چې له خیر سره یو مرکز به په هرات کې جوړو او یو مرکز به په ننګرهار کې جوړو، او انشاءالله که پلان و که امکاناتو بیا په مزار شریف کې هم د امکانات برابرو. او فعلا د توی د سرطان د تشخیص یو مرکز په استقلال روغتون کې موجود ده، همدارنګه د توی د تشخیص یو مرکز په هرات کې موجود ده، او همدارنګه د توی د سرطان یو ابتدایي مرکز چې زیاتره پیتالوجي معاینات کوي هغه په مزار شریف حوزوي روغتون کې موجود ده.
زه اوریدونکو ته یو اوریدونکی اخلو، مهرباني وکړئ.
سلام علیکم.
وعلیکم السلام، ښه راغلی خبرونې ته، ځان هم را وپیژنئ.
دوست محمد جمع کندهار ولایت میوان ولسوالی.
خیر ډیر ښه. دوست محمد خان، نن موږ سرطانی ناروغۍ باندې خبرې کوو، تاسو سره که پوښتنه یې مهرباني.
ډاکټر صاحب څنګه دا پښتنه ده دغه د خپل داسې یو شپږ وکاله په کې لرم دې تکلیف لرم نو دغه دا داسې په کار کې وخت ډاکټر ته ورلم دوا به مې وکړله اوس داسې ډېر سره په تکلیف سوی یم نو اوس دوه واره وه ډاکټر ته تللم تقریبا هغه دوا سره مې خاص پیدا نه ده کړې نو ډوډۍ بس کدل وخورم بس یوه بله ډوډۍ وخورم هم بس نیت کس سره کې نه لرم او بل داسې زما ورور دی د وینې سرطان دی داسې تقریبا د یو شپږ کالو په شاوخوا کې داسې به وي نو بس مخکې اول به خو چې دا اوس نو په میاشت کښې مې یو وار دی وي اوس یې په میاشت کښې درې واره دی یعنې لسمه لسمه ورځ بس یا یو نو دغه په اړه که ده یو معلومات موږ ته راکړي انا کوم هغه شی چې دی موږ ته را وښي چې موږ هغه درملنه یا هغه شی ورده ته دغه کړو
سمه ده ښه ډاکټر صاحب مهرباني وکړئ تاسې
د معدې تکلیف تاسو یادونه وکړه متاسفانه موږ ډېر مصرف کوو تکلیف وباسو د معدې تکلیف مې جوړ شي خو زموږ هغه عادتونه چې دي هغه عادتونه بیرته د خصوصا د معدې د تکلیف د بیرته راتګ د بیرته رامنځته کېدو سبب کیږي مثلا سګرټ څکول مثلا ډوډۍ ډېره خوړل مثلا ډوډۍ نه وروسته ویده کېدل د بالښت ټیټې خودل سری کړي غذایي مواد خوړل مثلا درې وخته ډوډۍ خوړل دا ټول هغه عوامل دي که تاسو ته یو کس له امریکا نه هغه اصلي ترینه دوا هم راوړي چې تاسو جوړ شئ خو که چیرې تاسو هغه خپل عادتونه بدل نه کوئ یو میاشت وروسته به بیرته ستاسو تکلیف منځته راسي نو مخکې ما هم عرض وکړه چې که چیرې یو تکلیف زیات دوام کوي نو زما خواهش له ډاکټر صاحبانو نه په اول کې دا ده چې که چیرې یو تکلیف ډېر دوام کوي نو باید د هغه نه وروسته پیشرفته معاینات باید مریض ته توصیه شي مثلا د مرۍ او د معدې په هکله باید مثلا انډوسکوپي وشي نو زه مستقیما دوست محمد خان ته څه نه شم ویلی خو که چیرې ورزي ډاکټر صاحب ته وایي چې ډاکټر صاحب دا تکلیف مې جوړ نه شو ستاسو څه نظر ده که یو انډوسکوپي وشي او یا دا ده چې ولې نه جوړېږم کېدای شي هغه علت دی چې تاسو باید هغه عادتونه بلرئ چې هغه به تغییر نه خوري نو دا هم ستاسو مسؤلیت هم ده د ناروغ او همدارنګه ډاکټر صاحب مسؤلیت هم ده چې پوه شي چې ولې دا دوا تاثیر ونه کړه او دا ناروغي بیرته مس راغله ستاسو د ورور په حکله د وینې سرطانونه مخکې ما عرض وکړه چې په مجموع کې درې ډوله دي بیا خپله هغه د وینې سرطان چې دی چې د لوکیمیا چې ورته وي هغه هم بیا مختلف ډولونه لري خو په مجموع کې یو ډول چې دغه جوړیږي یو ډول چې د متاسفله انظار یا د ښه کېدو چانس یې کم ده نو زه نه پوهېږم چې د وینې کم ډول سرطان لري خو دوه قسمه تداوی عموماً لري بعضې د وینې سرطانونه چې دي هغه د دوا په واسطه ښه کېږي چې تقریبا دولس نه تر اتلس میاشتې کېدای شي ونیسي او بل دا ده چې بعضې وخت کې موږ ترانسپلانټیشن ورته کوو نو چې هغه ډېر مستاسفانه قیمته ده تقریبا پنځلس لکه او شل لکه کالدارې په پاکستان او په هند کې تداوي کېږي نو دوی کولی شي چې د وینې سرطان مرکز چې په جمهوریت روغتون کې ده کېدای شي چې راشي موږ به ورسره انشاءالله تر امکان حده پورې کومک وکړو
بل اورېدونکي ته ورځو او د دوی پوښتنه هم اخلو مهرباني وکړئ
ډاکټر صاحب نه پوښتنه مې دا ده که نه د ننګرهار ولایت نه خبرې کوم حامد
ښه مهرباني
زه دا یو دوه میاشتې مخکې به همدا کولمو کښې به مې تاو راتلو هر شی به مې چې وخوړو نو بیا به تلم سهارا ته هر شی به مې چې وخوړو سهارا ته به تلم دلته ډېر ډاکټران ته دوی به را ته دا بایر کمپنۍ را کوله چې پرو هغې سره م ښه کېده انتوټکس په نوم ګولۍ ګانې هغې سره م د چینجۍ یو شي سره م حتی دغه م سر مې هم وکړو هم هېڅ شی هم پکښې نه و نارمل و که نه بیا دوی ویلې لاړ شه پېښور ته لاړ شه کېدای شي دا آی بي ایس موجود وي بیا لاړم پېښور کښې بیا معنات مې چې وکړه هغوی بیا وویل چې آی بي ایس امکان لري که نه آی بي ایس امکان لري خو بیا یې دواګانې را په نوم باندې یو دوا وه او پینټپرازول په نوم باندې وي لیبریکس په نوم باندې وي او اسټالوپرام وي او الپ په نوم باندې ګولۍ وي هغې الحمدلله ښهوم خو بیا چې ورغلم دا وارې و انشاءالله تکلیف کښې بېخي ښه شوی نو دغې ته مې سودا وه چې دا آی بي ایس څه مقصد لري او څه
ډیره مننه ډیره مننه به خدا به خیدا ناروغي تکړه کړی استی به خې پیږي نه خدا
پرونی سر اوس ڈاکٹر صاحب تاسو مشوره درکې مهرباني وکړئ
آی بی ایس چې د ایرټیبل باول سنډروم په نامه یادیږي چې تقریبا د کولمو په ټولو برخو کې ناراحتي او التهاب موجود وي او همدغه چې ویل چې پړسوب او باد کول دای عمده تکلیف وي یا عرض وي نو ډاکټر صاحبان ته تللی یاستئ تاسو ویل چې اوس تکلیف مو هم ښه ده یو شی چې ډیر مهم ده په مجموع کې تاسو د سوال ته هم متوجه ده او په مجموع کې یعنی هر ناروغ چې موږ دلته کله پښتنه کوو خدای دې کې داسې ونه شي چې هر کس وایي چې خدای دې کې زه سرطان یم سو شیان ډیر مهم دي اول دا چې باید پوښتنه چې هغه کم خطري عوامل څه شي یعنی تاسو چې هر وخت یو ډاکټر ته ورځي تاسو ورورو باید له هغه معلومات واخلي چې دا خطري عوامل څه شي دي هر مرض چې خصوصا د سرطان په مجموع کې د ټولو سرطانو یو خطري عامل در چې تاسو په خپلوانو کې خدای دې نه کې یو سوک تیر شوی دا ډیره مهمه ده کچیر خصوصا مثلا په خاله اما پلار مامور ماما دا کسان تیر شوی نه تاسو په ډیر خطر کې موجود نه تاسو باید ډیر متوجه اوسئ او یا بعضی نور خطرات مثلا وی چې د هر سرطان زنه شم کوله وخت ډیر موږ تاسو کم لرو یعنی د هر سرطان خپل عوامل دي مثلا د کولمو سرطان کې یو شی د خطر د کولمو د سرطان آی بی ایس او آی بی ڈی او دا شیان دي یا پولیپ د چې ورته وایي عموماً مریض باید عمر له 55 کلونه زیات وي دغه عوامل دي چې باید سړی متوجه شي کله استفراغ هغه شي وبخي قبضیت شي کله اسهال شي دا شیان دي نو چون تاسو ته تر نتیجه ورکړي نو خاطر جمع اوسئ د ما په د عمر پښتنه نه کړ خو لږه نزوان ښکاره دي خو ان شاء الله کله عموماً 55 نه چې ووري د کولمو سرطان زیات وي هغه کې خو کچیر خطري عوامل ولري بیا حتی کېدی شي په دیش کلنې پیس در کلنې کې باید متوجه شي
ډیر مننه دوستانو تاسو روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام له ازادي رادیو اورئ په پروګرام کې د افغانستان د عامه روغتیا وزارت د سرطان د کنټرول د ملي پروګرام مسول ډاکټر میهن عبدالله زمنګ میلمه دی او رزو بلوریدونکو ته ګورو چې دوی کومه پوښتنه لري مهرباني وکړئ روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام اورئ مهرباني بخنی سره د موقعیت ته اوس تغیر ورکړي چې غږ مو پرې کیږي بیا خپل پوښتنه وکړئ مهرباني وکړئ
نو بل څه چې تاسو له مخ ته کینسر وو کینسر بیا اوس لا تاسو ته تاسو ته بیا چې په وکړه نو زه چې دې کولو دا مو دا استعمال نه لري چې دا څنګه دې په پرې وګرځي په خپله مده د کینسر درځول استعمال نه لري
ډیره مننه اوریدونکو زه دومره پوښتم چې ستاسو کم ناروغ درلوده هغه کینسر باندې اخته او بیا دوا ورکړله کیموتراپی یا شیموتراپی چې بعض خلک متاسفانه واکسین په نامه هم یادیږي او سوال مو دا چې آیا بیا خو به د راتلو خطر نه وي عمخ کې ما د خطري عوامل چې یاد کړ یو خطر دار چې یاد عمغ عضو یا هند بل عضو سرطان هم کلری ناغوي په لوړه کچه کې دی د خطر نو دی زیات پاملرن ته او چک اپ ته بیا به ډاکټر صاحب تک ته ضرورت لري باز معایناتو ته نو مثلا که یو کس د سي دي سرطان د تیو سرطان ولري نو هغه زیات په خطر کې دی چې یا په عمغ تی کې بیرته سرطان منستر شي یا په مقابل تی کې سرطان منستر شي نو دا هر سرطان چې د خپل یو پروتوکول لري خپل یو راهنمود لري چې مثلا کچیر تاسو ته ویل چې سرطان مو جوړ شو نو بیا سرطان د جوړېدو نه وروسته دوه میاشتې وروسته باید ډاکټر صاحب ته ورشي بیا شپږ میاشتې وروسته ځي بیا یو کال وروسته ځي بیا دوه کاله وروسته ځي نو داسې هر سرطان خپل هغه لري چې دومره وروسته باید ځي ټول معاینات به کوي چې خدای نکي خپور شوی خو به نه وي خدای نکي بیرته خو به منځته نه وي راغلی
زو بل اوریدونکو ته مهرباني وکړئ روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام
وره څنګه زما دا ده چې سخت ډېر وخت نکې چې کله زله مور څخه وکړم ما دا کومو اني ډېر زیات هر څه چې وخورم زه چې کېږم او دغه مې روغت خړې زیات ډېرېږم هم چې هر وخت ما ته تشویش پیدا کیږي چې آیا دا مرض نه ده چې سر مې د کولمو کینسر مې نه وي، چې هر شی زه وخورم دا د کولمو پیچ ډېر زیات دا امید زیات لرم.
مننه. امیب چې دی په مجموع کې ټول انتانات چې دی په دې برنامه په پروګرام په لومړی کې ما ویل چې هر یو ناروغي خدای دې نه کې یو انتان یا میکروب که ډیر دوامدار شي نو هغه یو خطر دا د کولمو سرطان ته. نو چې تاسو نه خکېږي یا دا چې هغه کم عامل یا کم خوراکي مواد چې په هغه کې امیب دی هغه بیرته راځي، بیرته خوری په هغه موادو کې نه خپل عادت نه بدلوي، یا دا چې سبزیجات او خوراکي مواد چې دا هغه صحیح نه وینځي، یا دا چې لاس صحیح نه وینځي، یا دا چې هغه لوښي صحیح نه وینځي، یعنی یا کېدی شي چې په دوامداره توګه یو عامل د امیب عمل تستاسو په کور کې پخلنځي کې د کار په ځای کې او ځای کې موجود وي، او یا دا چې دوا صحیح نه اخلي، چون هغه دوا چې دا کچیر ډیر مقاوم شي باید د ډیر وخت لپاره دوا وخوري او دوا خوړل هم ډیر سخت دي، نو تر هغه چې خپل صحیح تداوی ونه کړي، علت مزه ونه سي، عادتونه بدل نه کړي، نو دا به راځي او دا یو خطر ده چې تاسو په تکلیف کې او کېدی شي چې خدای دې نه کړي، خدای دې نه کړي د نورو تکالیف سبب شي.
ډاکټر صاحب مننه د خبرونې البته ورسته برخه ده او یو ورسته اوریدونکو اخلو بیا به خبرونه هم پاتې ورسو. زه چې کوم اوریدونکو دی مهرباني وکړئ.
السلام علیکم جان، زه خوښ یم
چې موږ ډاکټر
صاحب ته ورانه کوم چې تاسو راغلي او موږ راغلي خپل تماس
کړئ. ښه، اخونزاده صاحب خیر غلې خبرونه ته مهرباني وکړئ.
څخه ما سوال دا ده چې اوا سر په دنیا کې دا سرطان کله کش شو، د مخه دا سرطان ته په څه نوم یادېده په افغانستان کې دا کله کش شو، او دا سرطان چې کم سرطان خطرناک دی چې معنا یې علاج نه لري چې څوک تشخیص هم وکړي، او په پوڅې چې دا سرطان علاج نه کېږي هغه مرګانی دی، دا ته که جواب راکړي ډېر به یې مهرباني.
ډېر مننه خونځل صاحب محترم خبرونه سره اوسه ډاکټر صاحب معلومات درکې مهرباني. ډاکټر صاحب
ډېر پښتنه او ډېر اکاډمیک پښتنه هم و. نو سرطان چې ده هغه وخت د مصریانو په وخت کې کله چې په مصر کې د قدیمه آثار کش شو په هغه کې هم د سرطان په حق له بعضی شان ویل شوی وو، او بلاخره بیا په یونان کې دا کلمه چې د کانسرس بیا بلاخره اوس کانسر شوې ده، دا کلمه هلته استعمال شوې ده د افلاطون سقراط په وخت کې. په افغانستان کې زه خبر نیم چې څو وخت په لومړي ځل باندې کوم ډاکټر صاحب معاینه وکړله، او سرطانونه متاسفانه بعض سرطانونه دي چې هغه ډیر خطرناک دي، د دماغ سرطانونه بعض ډیر خطرناک دي، متاسفانه د پانکراس خطرناک دي. خدا په ټول په دې پورې اړه لري چې څنګه منځ ته راځي او په کومه مرحله کې هغه کیږي، خو اکثره سرطانونه په پیشرفته هیوادونه کې د تشخیص وړ دي او د تداوی وړ دي. په افغانستان کې متاسفانه رښتیا خبره وکړو، اکثره سرطانونه خطرناک دي، ځکه چې په ډېرو وروستیو مرحلو کې منځ راځي، د ډاکټر صاحب په واسطه یا د ناروغ په واسطه موندل کیږي، تشخیص کیږي او بیا وسنې تداوی نه کیږي. نو متاسفانه چې زموږ د مړینې کچه ډېره لوړه ده.
ډاکټر صاحب پورسی کې ستاسو پیغام هم اخلو، هغه کسان چې په دې ناروغي اخته دي څه باید وکړي؟ ستاسو پیغام څه دی ورته؟
ناروغان چې په دې سرطان باندې اخته دي خدای دې ورته شفا ورکړي، او مهمه دا ده چې اکثره چې موږ دلته په روغتون کې چې یو دوا په نور ناروغي کې هم داسې کیږي چې یو دوا یا دوه دوا واخلي، بیا هغه مریضی تکلیف لکه کم شي بیا پریدي، بیا چې دوباره راځي متاسفانه چې موږ هغه په خوا تداویم کړي، موږ ډیر خوشاله یو چې دا تلوي کیږي، بیا مریض غیب شي، بیا چې بیا راشي نیمه د بدن نورو غړو ته خبر شوی، او متاسفانه چې هم خپل پیسې مصرف کی، هم خپل وخت مصرف کی، هم خپل پایوازان او خپلوان په تکلیف کی، او بل اخره جوړم نشي. نو مهمه خبره دا ده چې خپل تداوی چې ورته شروع کیږي هغه کوس ولری دوام ورته ورکی.
ډیر زیاته مننه دوستانو، په پروګرام کې د افغانستان د عامه روغتیا وزارت د سرطان د کنټرول د ملي پروګرام مسول ډاکټر صاحب میهن عبد الله او چې موږ ته معلومات راکړل. ډاکټر صاحب ډیر زیاته مننه.
ډیره مننه تاسو نه هم
اوریدونکو له تاسو هم مننه او د ازادي رادیو پاتې نور خبرونې مهره وایز مونږ د الله پامن.
ذہن را خورے